ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سعودی عربستان ولی شہزادہ محمد بن سلمان لخپل پلاوی سره نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پاکستانی چارواکي دا سفر مهم ګڼي او وایي د اسلام آباد او ریاض ترمنځ به تر 15 ارب ډالرو زیاتې اقتصادي پروژې لاسلیک شي. خو یو پخوانی سفارتکار شاهد امین بیا وایي
سعودی عرب کے بعض جگہ تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے.
دا سعودی عرب دا ایران و قطر سرا آڑی کی تو جینی تھی نمشتہ پکار دی چھ منزنی خطیز پہ حالات جان پوکڑو اور پاکستان تبا احتیاط کولوی.
رپورٹوں نے طالبانوں دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان سر کی دن کے ملاقات زنڈے دل دغا ملاقات با سبا لکھے دو
او په خیبر
پښتونخوا کې بل سبا څخه د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. سیمه ایز چارواکي وایي په 21 ضلعو کې به 24 لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور جګړه وایي
تاګیر دے چھے 15 کالو کے منگا پاکستان پولیو فری کو آگے کے دا منل پروزی چھے زیاد ایشیو دا پختنو علاقوں کے دا
او اسمان دکھو دا خبرونو تفصیل. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان نن لخپل پلاوی سره د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. په هوایي ډګر د هغه هرکلی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې وزیرانو کړی. په دې مهال د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه ګامونه اخیستل سوي. محمد بن سلمان به د وزیر اعظم په ګډون له پوځي مشرانو او نورو عالي رتبه چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ټاکل سوی چې له 15 څخه بیا تر 40 ارب ډالرو پورې اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. چې پکې گوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه هم شامل ده. سعودي شاهزاده په داسې حال پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ کړکیچ زیات شوی. نوی ډیلی تور لګوي چې تیر اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې هندي عسکرو باندې برید د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. هغه برید کې 40 هندي امنیتي عسکر وژل شوي وو.
رپورٹونه دی د طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره کیدونکو ملاقات زنډیدلې. دغه ملاقات با سبا لکیدو. د طالبانو زرایو د وایس اف امریکا انګریزي جبی سانګې ته ویلي داسې ښکاری چې د طالبانو د قطر دفتر استاسو اسلام آباد ته خپل سفر زنډولې. په دې اړه نور معلومات مخې ته نه دی راغلي.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي د هغه ایالت په 21 ضلعو کې بل سبا څخه د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کوي. د دوی په وینا د کمپاین په ترڅ کې به 24 لکه هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو پورې وي د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاڅکي ورکول کیږي.
نن د اتوار په ورځ د ایران خارجه وزارت پاکستانی سفیر راغوښته. دا پس د هغې شوي چې تهران په اسلام آباد تور لګولی و. د هغه په انقلابي دسته باندې حملې پر شر لاس لرونکي تندروا تنظیم ته یې پناه ورکړې. د ایران خارجه وزارت په پاکستان غږ کړی و د حمله کوونکو پیژنګلو او ګرفتارۍ دپاره د فوري او ضروري ګامونه واخلي. جیش العدل تندروا ډلې د دې پیښې ذمواري په سر اخیستې وه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتي کانفرنس په څنډو کې د امریکا له ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. مایک پنس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکا له خوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. ښاغلی پنس وویل هیله من یو چې د خبرو اترو له لارې د افغانستان د سولې شاهد واوسو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ټویټ کړی د دولت اسلامي خپل سره خلافت غورځېدو ته نږدې دی. خو صدر دا خبرداری هم کړی که چېرې د واشنگټن ملګرو دغه خلک واپس وانغستل نو دوی د دوی په ملکونو کې هم تباهي جوړولی شي. صدر ټرمپ دا خبره پرون د خالی په ورځ ټویټ کې کړې.
د امریکا درې پوځي ترانسپورټي الوتکې چې اوربانی د ونزویلا لپاره د بشري مرستو سامانونه بار وو د شنبې په ورځ د کولمبیا کوکوټا هوایي ډګر ته رسیدلي. دغه سامانونو کې خوراکي مواد او دوایانې شامل دي چې اوس له پولې څخه و اوړېدو ته منتظر دي. بشري مرستې چې د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا لېږل شوي لا تر اوسه د ونزویلا وګړو ته نه دي رسیدلي او په کولمبیا، برازیل او کوراکاو کې ځای پر ځای دي. د ونزویلا لانجمن صدر نیکولس مادورو ویلي دغه مرستې غیر ضروري او غیر قانوني دي. راپورونه وایي د وینزویلا وګړي د خوراک، د ویانو او د ورځني کارونې د شیانو د کاختي سره مخ دي او نږدې 1.5 لک کسان له هیواد څخه وتلي دي. مادورو چې د روسیې او چین ملاتړ لري خپل پوځیانو ته ویلي چې د مرستې کافلې د هیواد ته نه پریږدي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطلب گڑبڑ تو ہے ضرور, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے
خیال
ہے. کرائم پیٹرول ڈیر گورے نو خبرونه درته وړو بیا هم شراغ لاست پخراغ لاست.
مننه کاکر سی بتا سو پلیز لاشی یو کپ خغټ کا نور کول هغه درمیانه میډیم کپس کی کنه.
بالکل تا سره ته ویلو چې پراټی او چیز برغه پرتی هغه برخه ده بول
چې اوس کور شبی هی خاص سترونګ چې ده
او ور شو خو ډیر ور دوه ډیر خوندوري پراټی
ده کنه چې ډیر راکولې ده دا سترونګ چې ده چې
ها ها ا دې چا خبره ده سترونګ ته به سټیرینګ ولول سټیرینګ
was staring jeverudia very very staring
o eso que os que para ahora el manota será class
manena dira manena kaker se to so ma khaw gran kho gurdun ka assalam alaikum voice of america dear radio de pakhtan story me felli aw zasta skurbana nahit sahar درته بخپله ټوله پښتنه مینه هر کله وي ما هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خدا باد او بریا دیوسی د ریو ریډیو د ریو تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر ده. همیش په شان پښتانه ستوري محفل سره او سنگلی تاسو ورل کاکر سیب نه چې دغه پروګرام پښتانه ستوري چې پکې ستوري مرزي او کاکر سیب اکثر ماته وسر بیا سپوږمۍ وي چې سپوږمۍ او ستوري پروګرام شروع کیږي. نو موږ سره د ادب د اسمان زلند ستوري د نن په پروګرام کې ملمه دي عارف سنگین سیب هغه سره به خبرې کوو دغه په ادبي هلو ځلو باندې دغی په شعر او ادب باندې نظم او نثر دواړو کې کار کوي. پس تیر ورځو کې کتاب راغلی مارکیټ ته د افسانو په دې به ورسره هم خبرې کوو. په افسانو شاعري بتنه هم اورو او خو ته ډېر په درناوي او ډېر په مینه ورته هرکلی وایو پښتانه سری محفل کې. په خیر راغلی ستړی مې شي عارف سنگین صاحب.
ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو څنګه یې چې نای د اختصار صاحب.
مننه زه بالکل ټیک یم سنگین صاحب او تاسو سره به موږ خبرې کوو. تاسو په ادبي هلو ځلو باندې ډېره مننه تاسو موږ پروګرام د پاره وخت ویسو موږ سره پروګرام کې راغی. دغه هلو ځلې به موږ تر څنګ د اوریدونکو سره شریکوي او اوریدونکي به هم راځي پروګرام کې که تاسو څه پوښتنه لري څه غوښتنه څه فرمایش نو خپل ټلیفون شمیره ور یادوم ګرانو خو اوریدونکو 001202050003 او بل نمبر د 0800990 سر پروگرام کی برخه والی خ پختنه سر د پروگرام کله سیوا کی خبري بکو عارف سنگین سیب سره. نو تاسو مر سره ملګری شئ سنگین سیب. اول خو زم غوردون کو سر خپل ځان معرفي کی چې د خیبر پختونخوا کوم سیمه سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي سمره تحصیلات متاثر کړی دي او سنگ ان سوا سم مصرفیت لري او شعر او ادب تفتس کراغي. ډیر مننه
تاسو سهر سیب. زمانو محمد عارف دی سنگین میں تخلص دے او د پیښور خاص د پیښور سره تعلق ساتم، یعنی پیدا شوی او بشوی په پیښور کې د خلیلو قبیلی سره می تعلق دی. تعلیم می چکم دی تر لسم جمعه پورې دی، او د روزګار حواله سره د بجلی کار کوم، یعنی الیکټریشن. شاعری چکم دی دا د ډیر وخت نه کومه، د 1900 اتیانا په دې خو باندې شاعری کوم. مختلفو ادبی تنظیمونو کې زما ګډون کیږي. زمونږ خپل په 1900 کې یا 1950 کې زمونږ یو ادبی تنظیم و، ننګیال ادبی لیکوال، چې په هغه کې ما سره نور مرګري وو. زمونږ مشر حیات الله خټک صاحب یو ښه لیکوال او قلم نګار و، د هغه صدارت لاندې مونږ دا تنظیم جوړ کړی. په هغه کې ما سره عباد حسن خټک، نواب خان نواب، شمس الرحمن شمسی او زه وم. دا تنظیمونه ډېره موده وچلولو، خو بیا لکه څنګه چې ډېر تنظیمونه داسې سوج یې معلومه نه شي او ختم شي، زمونږ تنظیم هم دوام ونه درلودو.
نو شعر و شاعری مو ډیر وخت نه شروع کړی، په پیښور کې پاتې شوی. پیښور کې خو ډیر ښه ادبي ټولنې او ډیر لوی شاعران نمونه، نو په خاص توګه ولسی ادبي جرګې ذکر په هم تاسو بیا دلته اورېدلی یا دلته دغه کسان چې دغه خلکو دغه ټولنې غړي وو، غټې غټې نامې، حمزه بابا، کلندر مومند صاحب او اجمل خټک صاحب او داسې نور ډیر، همیش خلیل صاحب او داس نور ډیر غټ غټ نامې چې په دې ټولنې سره تعلق لري. نو تاسو دې ټولنې سره هم چاته اړیکې پاتې شوې؟ تاسو د ټولنې دلته تری راغلي دي، کسان سره ملو شوي؟
بالکل جی، دا سونه ټولنې تاسو یاد کې کلندر مومن صاحب، امیش خلیل صاحب، الله دې ولې جون ورکی، او داسې د حمزه بابا ټولنه چې کوم واغې ته ننم، د حمزه بابا پنځه مشتمه دستوره و، هغه ته نن هم تلېما او یو ترهیم مشاعرم پکې و. او په باندې خبرم پکې زما شي وی دي، په ترهیم هغه باندې ما یو څو شعرونه لیکلو. د حمزه بابا د غزل د یو نیم بیتی طرحه یې خو پښتانه به تر څو په انتشار کې، نو په دې باندې هم ما شعرونه وی دي. او اکثر تنظیمونو ته زو ګډون پکې کوم. دا سونه نامې چې تاسو واښې، دا ټول صاحبات چې کوم زموږ مشران دي، چې کوم ځندي دي، الله دې ځندي لري، دا ټول سره زما ملاقاتونه شوي دي، ناسته پاسته شوي ده، بلکې دا لږ څه ډېر هم چې زده کړي دي، نو دا هم د دې نه زده کړي دي.
دغه ټولنه خو لکه اوس دلته دغه ادبي هلې ځلې هغه کې کیږي او کنه، دغه چې کوم یو دغه خو یو تنظیم سو یو اکیډمي درجه لرله، هغه ته هغه ټولنې سره تعلق لرونکي پای کې پاتې شون کې سونه خلک دغه غړي پاتې شوي دي. نو خو لکه ډېر زوی م چې لارخودون کې به ویزه کې چې هغه کوم کسان سره ادب کې پاشي د ادب غټه سټ دي چې هغه د پښتو ژبه د پر ډیر نه هریدون کې کار کړي دي. نو هغه هلې ځلې اوس هم حل تشته او ما غشن روان دي، هغه شن
تاسو چې څنګه ویل هم دغه څه دي، ټول نه دي ویل وی کسان روزل دي او هغه کسان اوس په ویل ویل مقامات باندې دي. بالکل ما غسینن هم چې هغه کوم غونډوانو په دې کې زما په اندازه باندې د 300 کسانو نه زیاتو کسانو د ګوند درلودو، او دونه شستو په دې کې چې کوم دې د درې مقالې ورولې شوې، او باغې نه پاتې کوم دې د ترهیم شاعرم وا، او زیادت وو خلکو ته چې چا سره طرحه باندې چا لیکل نو کړی، نو خپل آزاد کلام هم پیش کولې شو، مشاعرم پکې وشو، او د خپل ټولنه باندې خلک راځي، البته کوم خلک په شوق راځي، هغه خلک کوم لګي دي کار کوي، دا ټول بحال غړي دي وسم.
ډېر خبره نو څه قسمه لکه دا قسمه ټولنی ستاسو په خپل یو لیکوال یو ټولنی سره پاتې ننګیال ادبي لیکوال د ساسو ټولنه و، نو دا قسمه ټولنی څونه مهمه دي لکه د جیب په پرمختګ کې، د جیب په ژوندۍ ساتلو کې څومره ضروری دي چې دا قسمه ټولنی دی وی او اکټیو دی وی، کارونه دي پکې روان دي، دغه شان دا څومره لکه ضروری ده؟
دا خو بخنه غواړم، دا خو انتهایی ډیر زیات ضروری ده، بلکې زمونږ زیات ضرورت دی چې داسې ټولنې دي نور زیاتې شي او ویډیو دوام دې مولري. خو د بد بد مرغه د بد قسمت څنګه چې زمونږ د پښتنو مزاج دی وړي وړي خبرې ځان ته زیاتې کو او په وړو وړو خبرو باندې ډېر غټ نقصان اوچت کو. دا ټولنې په مختلفو وختونو کې یوازې صرف ننګیال ادبي لیکوال نه نور د غینه پس ډېرې ښې ټولنې را پیدا شوې او بیا لکه غیب شوې
دغه شان ټولنې راشي دغه شان رسالې شروع شي پښتو
ختم شي. دا زه افسوس سره وایم او دا خبره په ډاګه وایم چې په دې کې موږ یو خبره لرو چې پښتانه جذباتيان دي او لکه اکثر په یو خبره باندې تر ډېر وخت پورې متفق نه پاتې کیږي. د دې په داسه وایي
دا وجه کې دې چې لکه دا غیش ټولنې جوړ شي خو لکه د پښتنو د ناتف به اتفاقه د وجه همیشه لکه نه صرف دا ټولنې دي بلکې دا غشان ډېر خېخي رسالې د پښتو ډېر خېخي مجلې شروع شي او هغه بیا لکه موده 15 کال شپږ کال لس کال او بیا لکه دو درې کال خو زړ منی ابتدا کې چې یو سیز شروع شو ختم شي سوجا خو لس کال پورې مجلو چلیږي بیا ختم شي لکه دونه چې یو سیټ شي دونه خلک ذهني طور باندې هغه قبول کړي او بیا لګي شي او دونه خلک به تمه یو بس بیا هغه ختم شي. نو وجه شاته هم دغه شان بې اتفاقي ده او دې بې اتفاقي لا تر څو پر څونه پښتنو ته زیان رسیدلې دي په هر مد کې په هر میدان کې. نو هغه هم دغه بې اتفاقي او د په یو خبره متفق کېدل نه دي او دا د ډیرو مشرانو د پښتنو لا تر څو پر دا یو ستونزه روانه ده او الله دې وکړي چې راتلونکي کې دا مسلې حل شي پښتانه په دې پوه شي چې چې تر څو یو ځای شوی نه یو موټی شوی نه وي او دا زه او تت نه وتی نه وي تو زه نه پس دا به بیا دا به دغه شان مسلې
زه پاتې نه شم او ته پاتې نه شم الله به خبره جوړیږي
بالکل په یو
نو پداس بل دا ختم شي
دا خبره
ختم نو الله دې وکړي چې ستاره کومه خبره وي دا ټولې موږ ته دعاګانې شي زمږه پاینده کې اتفاق د پښتنو راشي خاص کر د مشرانو هغه په سیاسي مت کې دي که ادبي مت کې دي د هر اړخ باندې چې کوم دي چې د ټولو پښتنو اتفاق به پکرا ولي.
امين.
نو زه به دا دعا کوم چې الله پاک دې تاسو دا دعاګانې قبول
کړي بس
دا الله دا دعاګانې.
امين امين. او څنګه چې خود واسه چې دا خود ډیر لکه زمږه د بچا خان لا تر څو پر چې پښتنو یو هغه واحد اس یو لیډر پاتې شوی دی چې هغه په کوم د پښتون هغه سوچ په حوالی سر چې کوم هغه یو فکرونه خودلې کوم فلسفه خودلې کوم نظریه پښتنو ته خودلې هغه کې هم دغه هم دغه یو ارمان پاتو چې پښتانه که یو ځین شنو ډیر نقصان نه بد نقصان سره مخ شي او نقصانات هغه دی راخکاری او پښتانه لا تر څو پوری هغه ارمان دی خدای پاک دغه پوره کی چې پښتانه یو ځای شي دغه شند خوشحال بابا نه مخ له هغه تر هغه ټیم تر خوشحال بابا خپل شعرونو کې هم دغه د بی اتفاقی جړه جړلې ده. بیا چې نو بچا خان په دو چې هغه دونه تودي سړی د پښتون د پاره تیری کړی دی او د هر څه لیدلې یو سیاسي نظریه لري د پاکستان او د غید بلتون د وخت نه هغه ټیم چې کله د پاکستان جوړ شوی دی او هغه وخت نه چې هغه خلکو ته یو لار خود لري او فلسفه خود یو نظریه ورکړي دا هغه ته هغه ستونزې خود لري دی هغه پرش هغه وته خود چې په کوم ورځ پښتون نقصان کې روان دي خو لا تر څه پورې هغه وختل چې پښتانه درې یو ځای شي او لا تر څه پورې ما غو سلسله روانه تاسو زه او داسې هر یو پښتون به دا غړي چې او اتفاق نشه او په کار دی پښتانه یو ځای شي هغه به کوم ورځ الله دی او کې چې پښتانه په پښتنو کې په راشي علم راشي د خپل تاریخ نوم خبر شو د خپل مستقبل نوم خبر شو په خپل حال کې ځانو پیژنې چې څه په کار دي څوک مو خو غواړي څوک مو بد غواړي څوک مو دشمن دي. خو خیر پروګرام شروع به د طرحي چې کومه تاسو نن مشاعره کې د حمزه بابا په طرح باندې کومه طرحي مشاعره شوه کاغه تاسو کوم شعرونه لیکلي کار سره شریک بیا خپل پروګرام وړاندې بوزو بیا په ساسو ادبي حل زول باندې نور خبرې اترې کوو
او ان شاء الله بالکل زه دا غوښته نه اخر کی کلام
تاسو کله ذکر پکې راغو نن د حمزه په دی حوالی سره مشاعره شي ونه ځین چې دا وورو
د حمزه بابا دا یو شعر نیم بیتی او پښتانه به وي تر څو په انتشار کې بخنه غواړم زما مرې نن په کې خراب ده دا دغه یو دل بیا تکرار وروارم طرحه پښتانه به وي تر څو په انتشار کې نو ما په دې باندې بل داسې یو غزل لیکلی دی چې ربا ناس یو ستا د فضل انتظار کې پښتانه به وي تر څو په انتشار کې. دا دویمه نیمبېتی چې کوم دی دا حمزه بابا دا غزل د یو شعر نیمبېتی دی پښتانه به وي تر څو په انتشار کې. ربا ناس یو ستا د فضل انتظار کې پښتانه به وي تر څو په انتشار کې دا دانه وانه ګوندونه ټول را ټول کړي نو یا خدایا رهبرې د یو سالار کی او ما زما د حفاظت په نامه وجني څومره لوی منافقت دی په دې خار کې.
هاي هاي واه واه ډیر ښه ډیر کول
ما زما د حفاظت په نامه وجني څومره لوی منافقت دی په دې خار کې.
واه واه واه
او د بارودو لګو سترګې رانه یوړې. فرق کوي نشم په یار او په اغیار کې. دا سار صاحب مخکې شعر دی چې دا چې مانا یې د خاورې اختیار واخیست دا هم خپل دی د بل په اختیار کې.
واه واه واه
دا چې مانا یې د خاورې اختیار واخیست دا هم خپل دی د بل په اختیار کې. چې د بل د لوپټي عصمت ریزی کړي څوک بس کې د ګلونو ستا دستار کې.
واه واه واه
او سر دی سر وخوري د سر غمونه پرېږ دی. نور عزت مونږ لامیږي په بازار کې. او یو تورمخی جلاد ډیر لتیغه تیر کړو. یوسف مخی پښتانه په هر لار کې. او د سنگین سره معافی غواړم دا سنگین د خدای نه دغه یو دعا ده. چلر بر سره ترتیب شي یو قطار کې. اندازې مطابق چې کوم دی د 300 خوشه پور شعران برابرلی
د حمزه بابا په شعر ادب باندې پدی باندې خبرې شي دی په جون باندې په ادبي
داغي باندې هو لکه ما ټول چې کسان ډیر زیات ورزم د جمی دی د لسو بجو څخه د پاتہ لسو بجو نه غونډه شروع شو. نو داغي منتظمین چې کوم دی د حالات نزاکت ته قتل زما په خیال یو درو استادانو په چې کوم دی مقالی ورولي او باقی بیا مشاعره شروع کا. نو د منځ تر وخت پورې د روټه تر وخت پورې ډیر کم خلک شي او بیا نو رسو ډیر خلک پاتو.
خجی سنگین سیب تاسو دوه کتابونه یو کتاب مو چاپ دی او بل چاپ ته تیار دی.
او زما د افسانو مجموعه چې کوم دی دا چاپ ده
د افسانو مجموعه مو
چاپ او شاعری چې کوم ده نو دا میرا غونډه کړی ده دواره تکوی چې دام چاپ شي
ان شاء الله. نو شاعری خو تاسو مخکې شروع کړی و نو سنگ افسانو طرف ته بیا سنگ دا اراده مو سنگ فیصله وکړي چې ګینه شاعری مو شروع نو شاعری شروع کړی و کتاب مو د افسانو چاپ.
بالکل دا تاسو ډېر خپل پښتنه وکړه او ما چې رستو کتل نو نثر لګ د نظم په نسبت باندې په پښتو کې کم دی. او بیا په نثر کې چې کم دی افسانه ډیر کمره نو ما دا ورو غنل چې شاعران الله دې نورم ډیر کی قدیرم دی او د نثر لیکون کې کم دی او په نثر لیکون کې د افسانې لیکون کې نور هم کم دی نو ما دا د پښتو ژبې په ګټه کې غنل چې زه افسانې مخې چاپ کوم
د افسانو د کتاب مسلم دی
د پیریانو دوله د پیریانو دوله
د پیریانو دوله دا څه د افسانو دي کوم افسانی دي او دي کیسه قسمه لکه افسانی تاسو لیکلي په کوم موضوعات باندې لیکلي دي
نو افسانی خو دي کې په تعداد کې 22 افسانی دي
22
اکثر افسانی پکې طویل دي د توالت لحاظ سره او موضوعات سچ زموږ جون سره دي سچ ته ګوري سچ موږ ګورو دا دهشتګردي مرا واخله په موضوع باندې پکې دوه درې افسانې دي موجوده دهشتګردي چې کومه ده زمونږه بدحالي چې کومه ده هغه موضوعات پکې چړلې شي وي بعضې داسې رواجونه لکه ولور یو رواج دی په هغه باندې ما خپل تبازمایي کړې ده اوس دا په لستونکو باندې ده چې زه سونه په خپل مقصد کې کامیاب شوی یم بل لکه بعضې داسې عادتونه دي پښتنو کونتر ساتل کونتر باز په نوم باندې پکې افسانه شته چې دا هغه انجام په جګړه باندې ختمیږي او تکلیف ته جوړیږي خلکو ته نو تقریبا چې زما په خیال خو چې زما سم مشاهده کې راغلي دي یا مطالعه کې راغلي نو ما په هغه ټولو باندې خپل تبازمایي کړې ده
اکثر خو ویل کېږي چې افسانې چې نو دا خو لکه دي افسانې سر انسان په ځین کې اکدم یو افسانوي کردار راشي افسانوی خبر چې د خیالي دنیا خبرې وي افسانه به همیشه داسې ګڼل کېږي چې داسې لکه کچا بسډیر خپل منظر سډیر خپل کیسه بیان کوي دا خاص ټوله افسانی خیالي کیسه دي په خیال کې بنده هغه څه چې نام دنیا کې په عام جن کې ممکن نه وي نو خلک په خیال کې یو خپل دنیا جوړه کی د مینی دنیا جوړه کی چې په کې هر طرف تمینه وي جنگ او جدل پکې نه وي ظلم او زیاته پکې نه وي بې انصافي پکې نه وي هر چا نو هغه یو ائیډیل غونتی دنیا نو هغه ته خلک افسانوی دنیا وي نو هغه افسانی سر تړلی پاتې شو خو اوس افسانه تاسو چې څنګه وای چې نو آیا دې ته بیا مونږ افسانه ویلی شو چې هغه دغه شان لکه تاسو د خپل چاپیریال نه راغستی وي کنه افسانه دوم دغه سیس تاسو وای
تاسو ټکو ویل افسانه لکه اوس د تاسو کو دا مطلب دی چې افسانه اوس دا څه راغی چې د ژوند حقیقتونه پکې خلک څرګندوي مخکې به دا یو خیالي دنیا ګڼل کېده غالبا تاسو د خبرې دا مطلب وو
بالکل
نو زه به تاسو ته وایم چې افسانې ته زموږ بر افغانان رونه چې کوم دی هغه ورته لنډه کیسه وي انګریزي کې ورته شاک ستوري وي خو افسانه د پښتو د اردو افسانې د پخوانه د سلو کالو نه خو سلو کالو خو د پښتو د افسانې تاریخ دی د دې نه زیات جوړ د اردو دی نو هر قسم موضوعات په افسانه کې لکه د غشوي دي چړلې شوي دي او هغه باندې سیرنې شوي دي هغه باندې خبرې شوي دي لیکي بیا ترې کې پسند افسانه نه ګارانتي شوي دي تحریکونو کې د دې د لوی کردار دی د آزادو تحریکونو کې افسانه خپل کردار ادا کړی دی ایون چې په روس کې کوم افسانه نگاران دي داغي په اردو کې او په نورو ژبو کې ترجمه شوی دي نو دا خبره نه چې افسانه صرف یو خیالي دنیا ته دا چې په خبرو کې راځي چې دا خاطره یو افسانه و خو د دې خبرې نه زما په خیال نه دا مطلب هیڅ سوچي دا په حقیقت دی چې افسانه خو بالکل عمره هو به هو عمره کې سنوي چې څوک کوي بیا خو تاریخ شو خو د افسانه نگار یا د لیکون کی چې په مشاهده کې سراشي بدل کردارونه ول ورکی د کردار له هر کردار له خپل خپل چې به ورکی او هغه څه چې د په زړه کې وي یا د په ذهن کې وي د قلم په زور باندې خلکو سره شریک کی د نه افسانه جوړ شي
او تاسو د کوم افسانی سټایل دی یا افسانه خونن سبا افسانه خو د ډیر پړاونو تیر شو خو جدید افسانی دی ډيري وړي وړي افساني د دوه کور خو افساني مدي دی یو هغه د خوبسي کی خپل دغه چې کم یو ریکوایرمنت یې غوړ کی بره تاسو کم افساني دی دغه انداز چې نو هغه روایتي بیانې اندازې کنه دا کم علامتي انداز دی سو د لیک
اسی چې تاسو چې نن سبا خلکو افسانه او کې ډېر نوی تجربه او کې دا فرانچو په نوم باندې دغه سلو کړي خبرو کې هغه افسانه وي خو زما افسانی داسې نه دي چې دې شي هغه افسانی وي چې خلک ورته وي. زما افسانو کې طویلی افسانی مشته، لنډی افسانی مشته، او لکه یو پیغام هم لري، پلاتم لري، منظر کشیب هم لري، او کردار هم وي. د کردار خپل خپل کدی چې څه مقصد هم پکې وي چې څوک یې وري. نو افسانه زه خو دې ته وایم ډېر لوی لیکوالان په دې باندې تبازمایي کوي او ډېر دکار کار خبرې په افسانه کې مخې ته راځي.
نو افسانه لکه چې لوی وي نو هغه کې هغه خپله مدعا یا تاسو چې کوم یو تھیم دی یا سموي کې وي هغه په لوی افسانه کې خبرې یانېږي کنه، په لنډ افسانه کې هغه هغه شن کیدی شي؟ آیا ممکنه په لنډ افسانه کې هغه ټول هر څه چې تاسو زړه کې یو کیسې په باره کې یو مسلې باره کې هغه سر کې واضح کیدی شي؟
دا جی زما خپل اندازه دار یا خپل مشاهده تجربه کې کم ده چې د موضوع باندې یعنی د دې انحصار دی ته افسانه نگار دانی شي ویل چې دا افسانه شروع کوم دا بزر پلند راته و مې یاد ده بوخ د ختمي کې مخینه دا پیتل نه شو کولی دا یو کیسه شروع کړي چې کردارونه یې دغه کردارونه بیا خپل خپل ضرورت دي هغه ضرورت چې ته کله برابرې نو هغه کې دي چې سوالس مخونو تورسي شلو مخونو تورسي پلس مخونو کې مراته وشي دا چې سلور پینزو مخونو کې مراته وشي خو په کار داره چې کوم موضوع باندې تا قلم پورته کړی وي یا کوم پیغام تو ور کول واري چې دا غي پکې صحیح وضاحت وشي. نو دا چې مخکې نه ستړلې زما خیال دې نشي ویلې چې دا افسانه بدلی کوم دا بیا په سلور مخونو باندې د کاغذ یا په تم مخونو باندې دا چې ممکن نه ده.
خجی دلته بیا درې خبرې، یو افسانه لکه کیسه ده په ناول کې بیانېږي، په افسانه کې بیانېږي او په ناولګي کې بیانېږي. خو دې کې فرق څه دی افسانه ناول او ناولګي؟
افسانی خپل زما په خیال باندې بنیادی ضرورت دي، د ناول خپل بنیادی ضرورت دي. ناول یو ډیر اوږده کیسه وي، پای کې کردارونه وي، دا کردارونه خپل خپل جبه وي، خو هغه داسې چې لکه ضروري نه ده چې هغه په لږ وخت کې ناول په 200 مخونم کې دي شي، 300 مخونم کې دي شي. یو کیسه ده او د کردار نه پکې بیا بل کردار پیدا کیږي، دا کردار نه بل کردار پیدا کیږي. او دا چې ناول یو ګورو چې هغه په کلونو کلونو باندې سلسله والی روانې دي او ختمیږي نه. افسانه چې کوم ده د دې شروع او اختتام په یو محدود وخت کې کیږي. چې کوم پیغام لیکون کې ورکول غواړي هغه شروع شي او بیا داسې لږ مخکې لاړ شي هغه پیغام مختلف کردارونو طریقې سره دا کردارونو سره دا منظر کې شه په مدد سره یا دا کردارونو چې کومې جبې وي دا یې په مدد سره خو خپل پیغام کې کم دی هغه وړاندې کولی شي. او تاسو بل ناول دغه کوم نه سبا خو ډېر شي نه راغلي دي خاکه دا تکل
ناول کې ناول
د هر څه خپل خپل بنیادی دغه دي ضرورت دي. افادیت یا گٹ نہ ہو انکار نہیں سیکھے رہے وہ افسانہ لکھن کی اور چکم سڑے افسانہ لکھنائی کی زیادہ برخا د مشاہدی ہوئی چې د یو لیکونکي سونه مشاهده کوي وي یا په کوم موضوع باندې هغه لیکل کول غواړي هغه ماحول سره هغه سونه نږدې پاتې شوی وي نو دې به افسانه لیکلی شي. او که نه صرف د بلې لوستې وي او خپله عملي زندګۍ کې د هغه ماحول نه لرې پاتې شوی وي زما په خیال هغه به یو کامیاب افسانه لیکار نه.
خو د یوې ښې لکه چې یو ښې افسانې پیژنګلو بس وي یو کس نه
د یو خې افسانی په جنگلو بدای چې یو افسانه کې لکه د دې سه بنیادی ضرورت دي چې افسانه شروع شوه دا یې تمهید خکې خود شي د کاری توجه ځان ته وګرځي بیا دا غي پلاټ چې کوم دی دا هوار وي دا یې کې منظر کشي په خان داس کې شي وي کردارونه چې کوم دي کردارونه له خپل خپل جبه ورکړي شي فرض کا ماشوم دی نو ماشوم کردار دی نو ماشوم هغه جبه کې خبرو کې چې کوم کې ماشومان کوي بې سواد سړي کردار دی د مزدور کردار دی هغه په هغه جبه کې خبرو کې چې کوم مزدور یا یو بے سواد سړی کوي د یو پروفیسر لیول د یو استاد د یو پوهان کردار پکې راغو دا خبرې په هغه جبه کې وکړې شي چې هغه د یو پوهان سره خوند کوي نو که دا ټول شي نه په یو افسانه کې راشي په هغې کې کیسه بنیادي شی دی مرکزي چې کیسه به پکې وي او د دې خپلو خپلو کردارونو له خپلې خپلې جبه ورکړي او جبه ورکړی شي او بیا د دې منظر کسي وشي او پلاټ یې هوار وي او یو انجام ته ورسېږي او پیغام پکې وي نو دا یو کامیاب افسانه ده که پیغام ونه لري نو بیا هم زما په خیال چې افسانه خو ده خو کامیاب افسانه نه ده
او سنگین صاحب د نوي رجحانات څنګه تاسو خبرو که د افسانې سل کال او پکې داسې د مختلف پړاوونو نتیر شو افسانه خو اوس نن سبا چې کم جدید افسانه یا کم جدید رجحانات ادب کې دی پاغه حوالی سره د علامتی رنگونو او بیا څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو موږ کتلیم دی ورته نا کې دینم په دې باندې خبرې شویم دی خو دا ډیره مختصر افسانه دو کرخی یو کرخه لنډنه لنډه او علامتی رنگونه لرونکي دی افسانو ته په کم نظر ګوري دغه نوی رجحانات ته په کم نظر ګوري په افسانه کې
یره جی زه خو بدات د سوې ما لکه صرف د خپل خیال اظهار کولې شم زه خو دی افسانو ته افسانه نه وي دا په فلورو کې خو کې چی وی یا په یو مخ باندې وی دا افسانې چې کوم بنیادی ضرورت دي زموږ خیال دې د پاره کې نه پوره کیږي او دا زما ذاتی ځای ده چې دې چې ډېر په هان د مسره په دې کې اختلاف وکړي دا هي حق دی خو زه هم چې افسانه یو مکمل شی دی او دې ته د افسانې نوم ورکول زما په خیال مناسب نه دی زما په نظر
نو دا قسم تاسو په نظر دا قسم افسانه لوستن کې سیوا کوي کنه ادب ته زیان رسوي او لوستن کې خپل کمی
نو دې د جبا سوال یو په جبا پوښتنه دی او کې دي چې دا چې مرګري وي چې هغه دا چې کتابونه چې پرې دا په جنگ مې واره خو زما په خیال
دا په خیال زرګن کې
دا ته ګټ بنو ورکړي ځکه چې یو قص یو کتاب راوالي یا یو افسانه کولو کې نو هغه دې کې د دوه مقصد یو هغه څه د کول واري په دې خیال باندې هغه کتاب تلاش کی بل هغه د دنیا نورو کارونو سره کړي وي هغه ذهني سکون واري په دغه اراده باندې کتاب تلاش کی او څو هغه یو پانه کولو کی او هغه په درو کرخو کې ختم شي نو هغه د هر مقصد د پاره که د خپل ذهني سکون د پاره د اراده کړي وو د کتاب راغشتي وي یا سبلا ګټه ته پورته کینو زما خیال هغه د پګوتو سم ورنه راغله په دې چې ورو ورو خبرو کی نو زه بخنی سره ویم که
دا څه پدې کې نه نن سبا
لکه دا افسانه نه ګرم
خجی سنگین سیم نن سبا خو لکه یو نوی رواج غونت به تو و یا یو ترند شروع شوی دی په پښتو ادب کې په هر ژبه کې خلک شارټ نه شارټ شارټ کټ پارس کې ګوري او لنډو خبر ته یو دستور دی چې لکه په لنډو ټکو کې لوی خبر وکا لکه یو داس یو خبر هم د چي سمندر په کوزه کې باندې کا داس یو مطلب هم سره استعمالي چې سونه لنډه خبرې خو لکه به تا پیغام بخره کو ترسه نو دغه په دې حواله سره به سویدا خو یو دستوري رواج غونډه جوړ شوې ده چې بس لنډه خبره به کې په شارټ کو کې بل غټه خبره کې نو دا پر بیا د ځکه خلکو د چینو غزل او لوی نظمونه په هایکو کې او لوی افسانی چې کسی چې لولو کسی هغه بیا په علامتی او په شارټ سټوري او ډیر لنډ ټکو کې افسانی دا قسم سیزنه پکې راغو علامت اوس په دې باندې خلک سوچ کې او دینه مخبل مطلب روباسي تاسو وایي
نو زه خو به دا ووایم دې حواله سره چې خبره خوخه خبره ده چې په لږ وخت کې وخت په لږ وخت لګي او د کار خبرې پکې وشي نو که چېرې په لږ وخت کې د ډېر کار خبرې کېدی شي بیا خوخه خبره ده خو زما خیال دا نه دی چې دومره لږ وخت کې دی دومره د کار خبرې وشي چې څونه ته د خلک توقع کوي د شارټ کټ یا د وخت د بچکولو دا انداز زما خوښ نه دی ځکه چې دې کې هغه انسان د خپل خیال پوره اظهار نشي کولای بیا ته ویم کې نو د دې په لوستونکو کې کسل کسان د دغه لیکل اولولي کې دی چې یو دوه پکې ډېر تیز یو ډېر زیرت ډېر قابل کسان وي دوه یا سلور یا پنځه چې مطلب واخلي نو خدانه ده چې ستا سل لوستونکي کسل نی چې پسلو کې احتیاط لګ خبر وګدا کې خیر دی لګ تفصیل سره یو کې اوسلو کې احتیاط کسان استفاده کوي یا تاغه کوم پیغام پیری سره شریکول غواړي وګړي دا پیغام ورسی زما په خیال کې دا بخوي وخت خصوصا د پښتنو سره ډیر زیات دی دومره روزګار نه یو وخت په دې معاملې کې سعودي نه پچ کې لیکل دی لګ دې کې چې دا کاری په ځین کې کینی
او بل دا چې یو لیکوال د خپل اولس هغه نفسيات دغه غد سوچ هغه اپروچ هغه په نظر کې ساتل سونه ضروری ده ځکه چې لکه یو لیکوال چې لیکي هغه د خپل اولس لپاره لیکي او اولس څومره پوه دی څومره تعلیم یافته دی سونه لکه دا خبرې سونه هدا پورې هغه غسته شي نو یو لیکوال د دې خبرې خیال سونه ساتل پکار چې هغه د خپل لوستونکو د نفسياتو خیال ساتي
دا غوډه خپل پښتنه وغوښتل سو خیال وکړي نو ما د خبرو په شروع کې تقریبا نو د دې خبرې وضاحت وکړم ما ویل چې افسانه مشاهده سره خلق لیکيږي چې مشاهده ورته ډېره ضروری ده بیا لیکوال پکاوي چې څه دې ولستون کیتا وړاندې پول واړي نو ما دې حواله سره ویل کاغه دا مزدور کردار دی نو غلي د مزدور جبه ورکړي اغه د یو تعلیم یافته سړي کردار دی هغه له دغه جبه ورکی خو کوشش دا پکار دی چې ستا خپل الفاظ دومره ساده وي چې زیات نه زیات خلک پوه شي بعضی کسان دا کوشش کوي یا دا غي علم زخه دا سی یو بیسواده غونډه سره ما هغه سره دومره علم وی هغه دومره مشکل الفاظ استعمال کی چې زیات خلک دا غي د لیکلو نه استفاده نشي کولی زما په خیال چې یو سړی خبره کوي کفص کاغه تقریر دی هغه غزل دی شعر دی نثر دی کالم دی نو لیکل کېږي یا ویل کېږي خو دې د پاره چې زیات خلک یو ووري او هغه پوښي شي زما دا پیغام هغه ته ورسی نو د ټولو نه زما په خیال باندې خجب هغه ده چې هغه عامه ده او اسانه ده نو انداز هر چا له داسې خپلول پکار دی چې زیات نه زیات خلک پرې پوښي شي
بالکل
دې کې خپل هغه دغه معیار چټول خود لري پکار چې زه مشکل الفاظ ټکی استعمالول شم داسې یګ ما تر ډیره وې کې بلی دا مشکل الفاظ دي سره نو دې کې کو دې اولی کې یو سخت د اثر وي نو کې دي چې په سلو کې د لس کسان غټه پورته کی نبی محروم پاتې شي او کده د جبه عام وي هغه لس خو په خود پويږي د نبی په سر نورم پوي شي زما دا
نه خو دې خبره خو کته سنن سبا کتلې په ادب کې دا یو نوې رجحان شوی چې لیکوالان چې سمره خپل لیک ګرانه لګیا دي سمره چې ګران وی او سونه چې نوی نوی ټکی نوی کافی نوی ردیفونه په سونه په ګران طریقې دا غي استعمال کړی وینو اغه دې ته لکه دومره خوشحالي کې چې دا لکه دا جدید شاعری دی یا جدید رنگ دی یا جدید نثر دی چې په دې کې به اوس یو بل پی ایچ ډی لیکوال ورته کینیو هغه به دا غي تشریح یا خلکو ته ایکسپلین کوي او په غي سونه ډیر په یو شعر باندې یو کتاب لیکل شي نو دا وی ډیر ښه
لیک دغه لیکون ته په کوم نظر ګورئ؟ نو ما خو راته ویل چې زما کې دي شي دغه خیال وي هغه دې لپاره خپل دلیلونه لري خو زما خپل دا خیال دی چې د جبه د تحریر ده که د تقریر ده که د نظم ده که د نثر ده څومره چې اسانه او څومره چې عامه وي نو دومره به پرې زیات خلک پوهېږي او چې څونه زیات خلک د چاپ آثارو باندې پوه شو نو هغه دومره کامیاب انسان دی اوس که یو سړی داسې ژبه استعمال کړي چې په هغې باندې ډېر باسواده خلک پوهېږي یا ډېر عالمان پرې پوهېږي زما غوندې بېسواده سړی خو هغې نه بې برخې پاتې شو زما په خیال داسې سوچ خو نه دی په کار یو سړی کوشش کوي په کار دار چې داسې ټکي استعمال کړي چې هغې نه زیات نه زیات خلک استفاده وکړي
نو دا خو ډېرې ښې خبرې وشي د نفسانی په حوالې سره نثر په حوالې سره نورې هم ډېرې خبرې کېدی شي خو تاسو خو کتاب مو د شاعرۍ را روان دی او تاسو چونکې شاعري مخکې شروع کړې ده او تاسو مې یو غزل واورېدو طرحې د حمزه بابا په طرحه کې مو غزل و لیکلی او نن په دې حوالې سره نور به څه شریکوئ چې نور هم دنه سوا ورو بیا به خپل پروګرام وړاندې بوځو
بس تاسو قد نثر اوري او مالا وزيدو زما خدا خیال وو چې تاسو به شروع کوئ چې د نه هو د کی کو نه داسې تر لاسو پورې یا تو پورې مال راکولې شي زما په دې افسانو کې یو ولا ثانه
بالکل لسمنټه بالکل لسمنټه را سره دی بالکل په لسمنټو کې داسې افسانه وینو
ان شاء الله زه کوشش کوم چې تاسو مې پکې دلته بجلی لکه کمزوري روزا ما سرګیم داسې حال لري که پکې لګین ختمه دغه اول نه بخنه غواړم د دې افسانې نوم دی د مور غېګ. نن د دلبر ماما حالات په نسبت د نورو ورځو ډیر خراب ښکارېدل. د میډیکل وارد د ناروغانو خپل خپلوان په شیبه په شیبه راتل او بیا به خپل کې پسه پسه کول. ډیر ښه نه دی. یو کس وویل ما ته خلوبه بل شان ښکاري. الله دې پر رحم وکړي. دریم هم نه نږدې شو. کوم بیمارانو چې اړخ بدلولې او سټ تا وولې شو هغه هم دلبر ته زیر وو. څوک چې خپل لامل ته تیار نه وو هغه په زړه زړه کې دعاګانې کولې چې الله دې ورته روغ سټ ورکړي. او چاته چې خپل ځانونه د جون په وګو بار خریدل هغه ویل الله دې پری اسانه کړي. دلبر ماما که خبرې نشي کولې یا ورته باقي خبرې فزول خارې دي خو په زړه بیدار وو. مخامخ او د سترګو ګټونو کې ماحول ته قتل د واټ په دروازه چې د سلورم کټ د بیمار پلار راننه وته کوم چې نرس پسې تلو راتلو او دروازې سره نږدې بیمار ترې پوښتنه وکړه. نرس وا او خو په موبایل کې د غوګونو شی ورکړې وو سندرې پرې اورېدې. دواد په اخر سر کې امیر صاحب چې د زلمی زوی په وختو کې ګوتی وهلې دواړه لاسونه یې سوزله غوګونو ته یوړه. ځکه چې دا دریم کس وو یا د دې کس دریم ځل وو چې نرسې پسې بتلو او د دلبر ماما د تکلیف نه به خبروله. خدا ځل یو بابو صاحب چې اوسه پورې بیمار پلار سره یو کټ کې ودو راویښ شوی وو. اول دلبر ماما کټ ته یو شیبه ودرېدو او بیا په غوسه کې بهر لاړو. نرسه بابو صاحب سره یو ځای راغله. دلبر ماما ته مخامخ ودرېده او بیرته لاړه. شیبه پس د واډر دلی راننه وته سترګې ومخلې او نیغ د اوبو بمبې ته لاړو. په مخ یو اوبه واچولې ورپسې ډسپنسر په اسویلو راغلو. اول یې په دیوال ګړی ته وکتل. د ګړی د ګنټو ستن د شپې په دوه او د منټونو په لسو ورته روا. بیا یې دلبر ته مخ راستون کړو. نیغ او غوسه یې کتل. یو بل اسویلې یې وکړو. لاسونه یې شاته یوړو. د سټ نه یې دواړه طرف ته ټکونه ویستل او بهر لاړو. دلبر ماما داسې محسوسه کړه لکه چې ډسپنسر په زړه زړه کې وایي چې د رغېدو خو هسې هم نه یې نو مړ شه کنه. خلک ولې د خوب وباسي. ابدلي په واټ کې اعلان وکړو چې هر کس دې په خپل ځای کښېني. ډاکټر صاحب راځي. هر کس په خپل بینچ کښېناستو ځکه چې په سرکاري هسپتال کې د ارزلی او په ضلعه کې د ډي سي حکم نه منل په کار سرکار کې مداخلت ګڼل کیږي. د واټ خلک د ډاکټر په انتظار وو. ډاکټر نرس او ډسپنسر په خندا راننه وتل. نور خلک په خپلو ځایونو ناست وو خو بابو صاحب وروکشېدو. ډاکټر دوربین غوږونو ته پورته کړو. نرس ډسپنسر او بابو صاحب ورسره ولاړو. ډاکټر د دلبر چارټ یعنی کاغذونه راوالول. په یو ځای یې قلم کېښودو. دا ټیسټونه یې کړي دي. نثر لباسی کې چت ختم شوی دی. او د ایکسرې په بل ځای یې قلم کېښودو. نثر د ایکسرې مشین خو کله نه خراب دی. نثر جواب ورکړو. د انجکشن په دې سوال ټول خاموش پاتې شو. د سره څوک دی؟ دا ډاکټر اخیری سوال وو. د د یو ګونګي زوی سحر او ماخام راځي. د ګوت چې او نوړې روټې ورله خوله کې ورکي او په بیل لاړ شي چېرته منګله کې نوکار دی. دلبر سره نږدې مریض په یو سا جواب ورکړو. ډاکټر قلم خوله کې ونیو او دلبر ته په یو ځیر شو. د دلبر د ستر
سترګو په ګوتونو کې وخت کې دند دند وي. دلبر دې هسپتال سره نږدې په یو بنگله کې سترګې پرانستی وي. لکه چې دا هغه مور هم د دې بنگله خادمه وه او بیا په دې بنگله کې زلمی شوی او د دې بنگله د یوې کونډې نوکری لور سره واده شوی وو. د دلبر پلار چې کله مړ کېده نو د دې بنگله خان ډېر پریشان وو، شاید ځکه چې دلبر لا وړوکی وو، نه یې ټانګه چلولی شوه او نه سبل دروند کار. اوس ګونګی تکړه ځوان وو، دلبر ته د خانانو مزاج معلوم وو. هغوی ته به اوس د دلبر د مرګ څخه خاص افسوس او فکر نه وي. او د دلبر زوی ګونګی چې د درې درنی مقالو شو نو دلبر په یو څو زیارتونو وګرځولو. د میا ملا دم درهای هم ورله وکړه، خو باقي یزړله په دې ډاډ ورکړو چې ځا که د بنگلې د نوکر په خوله کې ژبه وي هم نو په نشت حساب وي، نه پرې د خولې نه نه پرې د خپلې بېګناهۍ صفایي کولی شي او نه د خان د زور زیاتۍ خلاف آواز. دلبر ماما ته د دې هسپتال خوشا کې ډېرې د ټسټونو شخصي لیبارټرۍ د ایکس رے مشینونه د دوایانو دوکانونه معلوم وو. د هغو ګونګي زوی ته هم دا ټول معلوم وو. د دلبر میرمن چې کله ناروغه وه هغه لا ځوان جان روغ رمټ وو. هغه وخت کې هم د هسپتال ایکس رے مشین خراب وو، په لیبارټرۍ کې د بابوګانو حالتال وو، د هسپتال سټور کې سرکاري دوایان خلاصې وي او هغه د ده د سترګو په وړاندې ښه په آرام مړه شوې وه. مر خو ګران نه دی، ګران خو ژوند دی. دا خبره دلبر د مور نه اورېدلې وه او الله پوهېږي چې هغې د چا نه اورېدلې وه. د مور د تصور سره د دلبر د سترګو نه اوښکې روانې شوې. دلبر ته په خپل واده کې د مور لیوانۍ لیوانۍ ګدا یاد شوه، بیا خپل زلمیتوب، بیا وړوکوالی. د مور غېږ او د مور خوږه ډېره په خوږه ژبه په وله وله ژبه د ورکوټ دندب دلبر په ژبه اللهو اللهو ش اللهو للیللو للیللو للیللو. دلبر وړوکی کېده وړوکی کېده، دومره وړوکی شو چې لا سم ګرځېدی هم نه شو. په اړنګ دوړنګ قدمونو مور لا په منډه وو. مور ورته د خندا نه ډکه خوله خواره لاسونه د بنگلې د سنگ مرمرو په فرش پرلت وهلې، راشه بچې ویل او دلبر په منډه وو. دلبر د مور غېږ ته ورسېدو په سلګو سلګو په وړه وړه ژبه یو یو کس د ګوته نیوه، یو یو کس یې په ګوته کولو. دوی رټلې یم، ډاکټر وهلې یم، ډسپنسر نرس اردلی خپل ګونګي زوی ټول نظام ټول سماج وهلې یم، زورولې یم، کمزلې یم. مور پر دواړه لاسونه راته وکړه، سر یې والا خپله مهربان غېږ کې پټ کړه، ملای والا رورو ټپوله. دلبر د دنیا د ټولو کلاګانو نه مضبوطی کلا ته ورسېدو. مور ورته په مینه مینه په خواږه ژبه اللهو ش اللهو شروع کړه، اللهو ش اللهو للیللو للیللو للیللو. دلبر له خوب راغو، سترګې درنې درنې شوې. د مور د خوږی غیږی حرارت د دلبر په مخ په شونډو په پوزا نری نری خوله راوسته. دلبر خوب یوړو، سترګې پټې شوې او داسې پټې شوې چې بیا مطلب داری خدای پاکی چره مونږ جړی سحر سی، خو زه خوشاله ده که شوم چې زما افسانه جوړ خوا.
ډیره حقیقي افسانه واقعي ماغه زمونږ چا پریال حقیقت نه یو منظر کشي یو ماته بالکل لغه هسپتال نرسانی ډاکټر ایکس ری سرنجو ناغه هر سره تخکاره شو او زم چې دام دی افسانی د کامیابی ټول کې غټ د چاغه ماغه تصویر جوړ کی تا غر سمخه ته شي چې کم لګي تاسو بیانوي چې هغه ګوت نیول دی او لیکوال ځان سره ګرځي او هر څه تخي دا 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 سيزنه دي پدغه او دا هر څه ماته ښکار شو. ډیر خولي خداس یو موضوع د مورغیګ او بیا په کومه طریقه غ مورغیګ لاړو نو ډیر خولي ډیر زبردست ډیر شاندار جاندار مزیدار
تاسو هسته نظر دی ډیر مننه.
ډیر خوندو کو خو بس ځین چې ما تر څنګه د سډیر ودون کې ډیر خپه شي وي
نو انتخاب کې دا لګه وړه
وړه و بل دا چې سنگین سیب دی وخت چې څونه دغه ودون کې د افسانه ورېدلې وي او بالکل نیمش ما تکتوره تیاره هر یو کس بوته په خپل کور کې پکړ کې په کمبل کې وناسي او داسي افسانه او د خاموشي کې ته یو تصویر جوړ شو دم چې هر یو کس تړنه مې اه وتی او هر یو کس به دا یو منظر هر چا لیدل دی په دغه سیمه کې همدغه د هسپتالونو رنگ دی او دغه د غربت رنگ دی او دا به هر چا ته مخې ته شي او ډېر خلکو له بیړه درد دیدلې وي خو دا یو حقیقت بوته حقيقي منظر بوته ښکار شي نو افسانه خوري رخ کولی واخو یو شعر بدن هم سو رخ کول شند س کلام کرا سر شریکو پی او 2-3 منټ را سرشتا
زه به وګورم دي کوشش کوم انشاء الله داري دا یو غزل ورته وېما
جی مهرباني
سکه سم داسې لګو زه لېما سپینګری خدای غزل داسې دا غره لګ دا الکانو الکانو دا برتو يم خير
دا بخير د ار یو دور شاعري وي تاسو خو ډیر وخت نه شاعري کوي نو دا به تقریبا ټول ته پخې خجي مهرباني ارشاد
سترګي دي دوډکي تماچي دي غرسنه سترګي دي دوډکي تماچي دي غرسنه خوشي دي باڼ روزي لندي دي غرسنه او سپینا دنګ غاله دي د ځان نه خسته ده سپینا دنګ غاله دي د ځان نه خسته ده شوند دي یا کوته غوند سری دي غرسنه او خندا دي تندرونه دي پزلون را پیوزي خندا دي تندرونه دي پزلون را پیوزي غاخونه دي دستورو تجلی دي غرسنه او دواله اننګي دي سره ګولان د روم سحر دي دواله اننګي دي سره ګولان د روم سحر دي زلف دي درا دي تور شپې دي غرسنه او تک تک د قدمونو دي سازونه غوندې لګي تک تک د قدمونو دي سازونه غوندې لګي بنګړي د سپینو لیچو دي نرمي دي غرسنه او پزنه شین کې خال دي د سنگین پزړک پزړګي داغ شو پزنه شین کې خال دي د سنگین پزړګي داغ شو خولې دي د وجود خوږي وږمي دي غرسنه
ډیر ښه سنگین څه ډیر ښه کولې رومانی غزل نو ډیر مننه چې پروګرام کې مرا سره برخه واغسته ډیر خولي خبرې شو ډیر خولي افسانه مرا سره شریکه کړه ډیر مننه او د پروګرام مقصد تر رسیدو خو د پروګرام په خیره کې گلزار علم واسه سړي خو خو نو مان جان غوښتي سپور سره له ګولونه د سایل سیب کلام تاسو ته لیکو په د پروګرام په دغه خيري برخه کې تاسو ډیر مننه
ډیر مننه چې تاسو ټول ډیر شکریا ډیر مننه کوم تاسو نه ډیر مننه کوم تاسو ټول ټیم مننه کوم
ډیر مننه په مخه ډیره مننه تاسو مخاوې ګرانو خوګردون کوم غدن هم اجازه غوړو دغه د سیل سیب کلام د گلزار علم आवाज سنگین سیب ډالې کو زه نه سر نه خوړ می اجازه خو وختونه درته غوړم په لوي لمس پال
ماور سر کڑی دی پسو گل لو گنا پسر دیا سر تف زمن کے لیے تو عمر بھی کاؤں گا مان جانا رو کس پور سنو تا گل نہ پسر دیا سر تف زمن کے لیے تو عمر بھی کاؤں گا سر تف زمن کے لیے تو عمر بھی کاؤں گا ماترا لزڑ گئے اور تو محبت میں نکورانا بھی اثر نکی
خوب او خیال د مینې پړي پرې نکي ما مې د فکرونو تجربا ته دیوانه نکي تا په انتظار مې وړي دلی پر هرنا پسر لیا شرط خو زمونږ کلي ته هم را پې کاو مان جانان خو خسپور سره تا ګلونه پسر لیا شرط خو زمونږ کلي ته هم را پې کاو شرط خو زمونږ کلي
د واشنگتن ډي سي نه